سن کې د سحر لس بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخوانی ولسمشر سردار محمد داوود خان مقبره جوړه کړي. په پیل کې لنجې ساپینه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې اړوند د چل ستون په سیمه کې چاودنه شوې. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د خلکو په کورونو د توغول شوو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي. او د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو ګورنر یا والي په وژنې تورن و اعدام کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داوود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلی چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داوود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داوود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 60,000 ډالر لګښت په غاړه اخیسته. د افغان نړیوال سازمان یا ایمنستری انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې سر شوي سخت کړکېچن دی. د افغان نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور میری سلوک په ایدومنی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. ایمنستری انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوي او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دی او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیر قانوني ستنولو باعث شي. د کابل ښار د اومی امنیتي حوزې اړوند د چل ستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله 4 کسان ټپیان شوي دي. د اقایلی شمس د سیمې د ګذر والی فواد د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 8:30 بجې د قصبې د دوکان مخې ته شوې ده.
یک انفجار صورت گرفت که فکر میکنم از همین ماینای چسبکی بوده. 4 نفر تلفات داره، 2 تا طفل است که سطحی است و 2 دکاندار است که دویش بسیار سطحی زخم برداشته.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي او یوه 10 کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته شوې. په کونړ کې ورته پیښې تر دې وړاندې هم شوي چې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 4 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 4 افغانۍ. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا والی په وژنې تورن و اعدام کړی. د پنجاب گورنر یا والی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وژنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سخت دریځي کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر په رڼا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په 28 مرمیو وویشت او ووژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره شو چې له پاکستانه ووځي. عراقی چارواکی وای چې د پلازمینې بغداد لګنی ګونی په یو ډک مارکیټ کې خبرګو چاودنو لګتل لګا 950 کسان وژل او نږدې 100 تن نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وای یو بم پرون په شیمیشت سیمه مدینه الصدر کې وچاودې. تر دې پیښې وروسته یو ځانمرګ د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولی پیښې په سیمه کې راغون شوی و. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شا وتنبول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواو له قرارګاو سره ټکر کړل او وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه، میرمن مرکل ویل کچېری رهبران له ترکیه سره له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د ور روانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولای چې یونان ته چې په دې وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړي چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن مرکل زیاته کړه دا ډیره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډیره مهمه مرحله ده. او د سومالیا پولیس وای چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې وژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وای چې لومړی حمله یو انتحاري برید کوونکی د بیبر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې 2 کسان یې وژل. په دې حملو کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکی وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې د الشباب په نوم ډلې منلی. د هوتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو ول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داوود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 زر خپل جیب څخه درکوم او 30,000 زر به د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د پکتیا اوسیدونکو په دریو زدران میشتو ولسوالیو کې د دولتي بنسټونو د فعالیت غوښتنه وکړه.
دا که هر شوبه دلته موجوده شي دا غار چرواکی د تکلیف دروتاګ نه خلاص وي هغه بدلاته موجود وي لږ به خپل مشکلات ورته پیش کوي هغه ولایت یې درې ترسیږي.
په کندهار کې ځینی پولیس شکایت لري چې ماشونه نه دی ورکول سوي او نه قانونا کارونه ته مجبور سوي.
خلق د جسر مخمر کې د رایت خلق سب 20 واخی مرسکل عمل اسه یا ورته وای چور د پټر په پنچر کې مرسکل دغه کې چوي راک ورور ماته 20 راک.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای چې اوسنی روزنتونونه کافی نه دي.
ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 500 یا 1000 نفر په کنجایش باندې ولري.
نور مطالب هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم په روانه خبرونه کې ووري. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داوود خان د مقبره د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبره پر جوړولو سربیره د داوود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داوود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داوود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داوود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسولیت غنی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي رادیو ته وویل چې د شهید داوود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجه د 400 زره ډالرو پر بیلولو سربیره ولس مشر غنی لخپل خو هم 60 زره ډالر لګښت پر غاړه اخیستای.
جمهور رئیس وویل چې 40 زره ډالر از خپل جیب څخه درکوم او 400 زره ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کومه نوري پیسې ته بیا کنه ځنه خو په خپل تاسو برابر کې د مخبره په جوړ کو.
خغلی جهانی وایي د شهید داوود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې و. لازادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر همدار زیادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوښتې چې د هواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس وغوښتل چې کچې د شهید داوود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لسکلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داوود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووجل شو. خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داوود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د شپږ سو غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ وښتمه د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داوود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هیواد فقید ولسمشر سردار محمد داوود خان د مقبره د جوړولو فیصله کړې ده. د پکتیا اوسیدونکو په دریو زادران میشتو ولسوالیو کې د دولتي بنسټونو د فعالیت په سیمه کې د بیا رغونې او نورو پرمختیایي کارونو غوښتنه وکړه. داوود تپان ورباندې رپورت لري.
دا یاد ولسوالیو مشرانو په خپلو خبرو کې له والی او ولایتي چارواکو وغوښتل چې د خدماتو په برخه کې پیل د اداراتو له فعالیتو څخه وکړي. دا وزې زدران یو قومي مشر جنادم خان
دا که هر شوبه دلته موجوده شي د دې تکلیف نه دی د موږ د ولایت د غړ چارواکي د تکلیف دروتاګ نه خلوص وي هغه بدلاته موجود وي. موږ به خپل مشکلات ورته پیش کوي هغه ولایت یې درې ترسيږي. نو خدای دې وکړي چې دغه یې درې دلته وره په حال شي موجود شي د غروشي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د قوم خلک او ځوانان یې په دوامدار ډول له حکومت سره ملاتړې دي. خو اوس یې یو شمېر هغه ځوانان چې پخوا یې د خوست ګردیز ترمن سړک کې دنده اجرا کوله وزګار دي او له حکومت یادو ځوانانو ته د کار غوښتنه وکړه. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران هم وویل په دغو دریو زدران میشتو ولسوالیو کې لکه څرنګه چې په کار د کار نه دی شوی او د دوی غټې ستونزې د معارف، عامې روغتیا او په نورو خدماتي برخو کې دي.
اساسي مشکل د معارف په برخه کې بولم که چیرته زموږ ولسونه زموږ راتلونکي ځوانان ماشومان د علم نه برخمن شي نو ان شاء الله تعالی چې دلته به ډیر څه موږ پرمختګ وکړو. که چیرته دغه ولسونه په توره تیاره کې پاتې شي نو دا واضح خبره ده چې دغه خلک هم د دښمن لیکو ته نورو ناوړه خدای مقدس اعمالو ته چې هغه د دولت او د قوم پر ضد وي ډیر په اسانۍ سره تللی شي. د صحت په برخه کې هم موږ هم دغسې مشکلات لرو. علي صاحب موږ درې واړه ولسوالۍ ورته مشکلات لري.
د ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې په دغو درې ولسوالیو کې خدماتي بهیر چټک کړي او ولسونه له هغه حالت څخه راوګرځوي چې د بیروزګارۍ په وجه له وسلوالو سره لاس یو کړي. دا پکتیا والي نصرت الله ارسلا د خپل دې سفر په اړه رسنیو سره په معلوماتو کې وویل چې دوی خپل ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي او غواړي ولسونو سره له نږدې وګوري او د هغوی د ستونزو حل ته لار ولټوي.
د هم دماغ سفرونه یو لړۍ ده خو دې سره په څنګه کې من د ولس ستونزې واورېدلې او بیرته مو سره مسایل شروع کړل. مهم د امنیتي ځواکونو حمایه او تشویق کړو چې زه د وز زدران د ولسونو او زدران میشتو قانون نه مننه کوم چې دوی په یو خوله باندې د امنیتي ځواکونو تایید او ملاتړ وکړو او بل د دوی ځوانانو تشویقولو د امنیتي صفوفو ته. دې کې شک نشته چې دغه ولسوالیو کې د سواد کچه ټیټه ده. په هغه اساس باندې هغه استادانو کمبود چې دلته د یو سلس کسانو د هغې وعده مو سره وکړل چې دغه به پوره کېږي کمبود، او هغه مکتبونه چې بند درې څلور دلته هغه به منشاء الله تعلیمي کال په سر کې افتتاح کېږي، او دوه دېرش مکتبونه دوه دېرش ټولګي نور د محلي زده کړو دپاره هغه به هم انشاءالله افتتاح کېږي. د معرف مدیر چې کوم وزدران په ولسوالۍ کې و ماته چې کوم راپورونه راغلي وو هغه فعاله نه و دلته، د هغې د تغیرېدو امر مو کړل او نوی فعال مدیر به انشاءالله راځي دلته.
ولایتي چارواکي دې درې ولسوالیو ته په داسې مهال سفر کوي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په تېرو څوارلسو کلونو کې د دولسمو ټولګیو فارغان او لیسې نه لري. د عامې روغتیا په برخه کې د ستونزو پر اساس یې په میاشت کې نږدې 15 ولادي ناروغان د روغتیایي خدماتو نشتوالي له امله مري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، اوس مجبوره سوي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډېدلي وه. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
پیسې ولا کم کولې، ونه پور کړې، بل نه پور کړې، دکاندارانو پور را باندې.
پولیس ته ډېر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي، ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې سوي چې د ماشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دوکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه یې داوي چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. پولیس وایي چې د دوه میاشتو راهیسې ماشات ځنډېدلي او مجبور سوي چې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
تدوی میش کې چې موږ ته ماشین اجرا کړی، موږ غواړو چې خپل ماشین موږ پر خپل ورسیږي، ځکه چې وظیفه موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په ګزمو پیرو کې مستړي خو وظیفه پر دغه سم الکړي جو خو ماشین مو سم بنجه. ستونزه دا چې موږ په کورنی مشکلات ډیر لرو، او ځکه چار څوک چې پولیسي ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته نه راځي پولیسي ته، او که په کور کې مریض دغه لرو موږ دغه ماشو ته ګورو او د کور خرڅ ورسره دغه ماشو ده لري.
دغه نه کومندان خاص یو دغه سره کیږي، موږ د موټر از خمخای او دغه وکړو اول خو موږ نه کو نه د مکړي موږ کومندان موږ دغه غوښتن چې ته خلک سره به شبر خور ښه اخلاق وکړي. زیات خلک داسې کیږي په نور ورسوالي کې په نور علاقو کې خلک د جسر مخمر کې د رایت خلکو سره بيسي واخي مرسکل عمل اسه یا وتوای چور په ټیر په پنچر کې مرسکل دغه کې چې راک ورور ماته بيسي راک نو خو دې بيج چې به خلاص نه لري نو سګریټ د نسوارې نه لري.
په همدې محل د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافي وای چې د پولیس ماشونه د لن محل لپاره ځندول سوي و. هغه زیاتوي چې یوازې د کال د ورستي میاشتې معاش د بودیجې د منځوري په خاطر لږ ځان سره مخسوي.
په دې برخه کې شي نسته ټول ماشه خاصي موږ د شي نه لرو صرف په مجموع کې کاستا سپیکري نوې مالی کالو یو څو ورځې دوی د لري مشکل مشکلاني نور هیڅ ستونزه نسته ټول کتاب اوس ماشه خاصي.
د پولیسو د ماشاتو د ځندېدو ورسره په شهر ولسوالۍ کې پر تلاشي ولاړ پولیس په وار وار لخلګو غاړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. دا سي ادابي هم موجود دي چې پولیسو ته د پر وخت ماشه نه ورکړي لامل دوی په غلا او فساد لاس پوري کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې د سولې لروانو حد خوښ دي او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. عبدالولي نیکمل لیکلي چې تر لشکرګاه پورې د نادالي او مارجي ولسوالیو غځېدلې لارې له ډېره وخته بندې دي، هیله ده دولت دغه لارې خلاص کړي. هدایت امین هادي لیکلي افغان حکومت تر هغو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي چې دوی اوربند ته غاړه نیوي شي او د ملکیانو له وژنو یې لاس نه وي اخیستی. د لیکلي چې طالبان د بریدونه د پاکستان په اشاره کوي. عبدالنصیب له کندهاره لیکلي چې په افغانستان کې جنگ د افغانانو د لاسه دوام پیدا کوي، که ټوله لاسونه سره ورکړي سوله به هیواد ته راسي. حمید الله وطنوال لیکلي افغانان هر وخت د سولې غوښتونکي دي، خو ګاونډیان زموږ په هیواد کې سوله نه غواړي. بلال ارشاد بیا لولست خه غشتنه کړي چې د سولې راوستلو لپاره جدي هڅې وکړي. عبدالظاهر عظیمی لیکلي تر هغه چې په افغانستان کې د بے سوادۍ ستونزه حل نسی د سولې راتګ ناشونی دی. قاری رحمت الله روحانی لیکلي چې دینی عالمان کولای شي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته ورځ چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په هم د خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړي اچر خو ترغه مخ کې ځنی نور راپورونه لرو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره کفایت نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې د خوا د علاودین روزنتون د پرانستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر زون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ شي. تفصیل د محمد احدیث پردیس رپورټ کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنگ له کبله د یتیمو ماشومانو شمیر مخ پر ډیری دودی. دغه وزارت چارواکي وایي له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دی بریالي شوي، نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د علاودین روزنتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمی وایي دا مهال په افغانستان کې اتیا روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 1315 شپېته ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله مند دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاودین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او نیم میلیون امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لوی هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پرمختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
په افغانستان کې د سهار 10:03 دقیقې اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځ پانو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې د ځینو ګډوډیو عواملو او د اداري فساد موضوع ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ناسم مدیریت له امله پولیس له طالبانو سره یو ځایږي. په سرمقاله کې د هلمند امنیتي چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي هغه 1.5 پولیس نیولي چې غوښتل یې په سنگین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د هلمند په کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو شاتګ د دې یو لامل دی چې د پولیسو روحیه کمزور شوه او د ځان د خوندیتوب لپاره له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د ورسپاڼې په باور د دفاعي او امنیتي ارګانونو پر خبرې کې داسې انګیزه تر اوسه نه ده موجوده چې څنګه د هیواد دفاع وکړي. سرخط خپلواکي ورسپاڼې هم د پولیسو په لیکو کې خپل سړیو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې یو سکورټي د ملي اردو د وژل شوي سرتیري په رتبه امنیه قومندان شو. په مطلب کې راغلی چې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه قومندان د ملي اردو د وژل شوي افسر رتبه په خپل نوم کړې، حال دا چې قومندان خپل ښوونځی هم نه دی لوستی. د مطلب لیکوال ویلي چې د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه قومندان پخوا د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو یو ساتونکی و. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ډېرې نړیوالې او سیمه ییزې استخباراتي ادارې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي او همدغو جګړو د افغان حکومت لاسته راوړنې له ستونزو سره مخ کړی دی. افغانستان ورسپانې په اداري فساد په وړاندې د مبارزې څرنګوالي ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیګار له راپورونو وروسته هر ورځ د خیالي ښوونکو، زده کوونکو او ښوونځیو راپورونه خپریږي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومت په تیرو کلونو کې د بودیجې له کمښت سره مخ و او اوس داسې ښکاري چې ډېرې پیسې په خیالي برخو کې لګول شوې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي فساد په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل شوی او حکومت هم په تیرو دیارلسو کلونو کې د فساد عاملین نه دي مشخص کړي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین د هیواد د چاپریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د چاپریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده، بلخوا ځینې چینونکي په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. نور معلومات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمیر ګڼ میشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه وینا ته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
نبود اراده سیاسي متاسفانه
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې ډېرې کړې دي. همدارنګه بېوزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغییراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمیر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن د حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه کې تغییر اقلیم آلودگی
په خوشینه سره چې اقلیمی بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول خاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سر د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کیږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د فراه ولایت په څلورو ولسوالیو کې د نجونو لپاره کوم ښوونځی نشته. دې مسلې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي، خو د پوهنې ریاست وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه حل کړي. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت په څلورو لویو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي له څو کلونو راهیسې شتون نه لري او تړلې دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناناتو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی. د څو کالو راهیسې د فراه ولایت په څلورو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دي او عمده علت یې هم د ناامنۍ او د دولت د وسلوالو مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تلو لپاره زړه نشه کوي. لبل خو د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په چرو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
اوس زموږ مکاتب په اکثر ولسوالیو کې فعال ده. اوس موږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالیو کې د نجونو مکاتب وضعیت ډېر ښه ده. په څلور ولسوالیو کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینو ولسوالیو کې هیڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټول ټال 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
آزادی رادیو خبری ساعت نن د مازیګر له څلور تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له نجې صفې نوري.
د افغانستان حکومت د هیواد فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې اړوند د چهل ستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله څلور کسان ټپیان شوي دي. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان او یوه لس کلن نجلۍ وژل شوې ده. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو ګورنر یا والی په وژنې تورنو اعدام کړی. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اورید. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ په تفصیل سره لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګډي اچار.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلور تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له بریتانیا خبریدونکي کریسچن ټوډي خبرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګ برید لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان وژل شول. خبرونې لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول. کریسچن ټوډي لیکي پر یو مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندې کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کریسچن ټوډي بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندې څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه. وړمه ورځ په کابل کې تر ځانمرګ برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګناه خلک وژني. ښاغلی غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپله تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلوالو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حمله مسولیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلوال طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسولیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیری او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې 13,000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3,545 تنه وو.
لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لميدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د دوو هغو لوبغاړو په اړه درته ریپورت لرو چې اوس وخت له ملي ټیمه لري پاتې دي او وایي چې دوی ته په لوبو کې چانس نه دی ورکړل شوی. یو امریکا هم درته د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی سره خبرو چې په دغه مرکه کې په کندهار کې د کرکټ د سټیډیوم د جوړېدو د چارو د پیل په اړه خبرې شوې دي. خو تر هر څه مخکې ریپورت ترازو د تکواندو د ملي ټیم یو شمیر ګیلمن لوبغاړي چې له لوبو لري پاتې شوي د تکواندو له فدراسیون څخه غواړي چې د المپیکي لوبو په سهمیه کې برخه ورکړي. احمد رومان عباسي او وهاب زازای دوه هغه لوبغاړي دي چې له بهرنیو لوبو څخه افغانستان ته مډالونه ګټلي خو په وینا یې هم له جنوبي اسیا لوبو او اوس هم د المپیکي لوبو له سهمیې څخه پاتې کړی شوي دي. اخو د المپیک ملي کمیټه او د تکواندو فدراسیون وایي چې ټولو لوبو ته لوبغاړي د وړتیا په اساس انتخابيږي او ګیلمن لوبغاړي هم کولای شي دوی ته ورشي څو ستونزې واوریدل شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړي احمد رومان عباسي او وهاب زازای چې اوس له لوبو لري پاتې دي شکایت کوي چې د تکواندو فدراسیون دوی ته پاملرنه نه لري او د المپیکي لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو سیالیو ته په خپل خوخه لوبغاړي انتخاب کړي دي. احمد رومان عباسي وایي چې لنړیوالو لوبو څخه څو ځله مډالونه ترلاسه کړي خو اوس ورته هیڅوک پاملرنه نه کوي او د دې د عمر خواري له یاده ایستلې ده.
هر ورزشکار کې میخواد به خاطر کس
هر لوبغاړي چې غواړي د المپیک سهمیه ترلاسه کړي باید اول په افغانستان کې ځان ثابت کړي. باید په انتخابي سیالیو کې لوبو که لوبي وګټلې بیا کولای شي چې د سهمیې د ترلاسه کولو په لوبو کې برخه واخلي. رومان عباسي هغه وخت چې د تکواندو ملي ټیم د نړۍ په کچه په اووم ځای کې وو په دریم وزن کې د ملي ټیم غړیتوب درلود او اوس د تکواندو د نړیوال فدراسیون لپاره د نړۍ د سلو غوره لوبغاړو ترمنځ 2 اویایم مقام لري. اخو په همدې نړیوالې ردبندې کې د تر رومان عباسي هم 40 درجه مخکې لوبغاړي وهاب زازای وایي چې د تپام نه کیږي او د تکواندو فدراسیون سلیقي چلند کوي. دا وایي د المپیکي لوبو لپاره د سهمیې د ترلاسه کول د سیالیو په خاطر لکه د پڅیر با تجربه او هغه لوبغاړي انتخاب شوی وای چې پر لپسې تمرینونه کړی دي.
دغه سایل باندې راشي مو خو مثال نه وای چې مو مستقیم سلسله دا وځه کرنګینګ رنګینګ نه وځه کم سال دستاور څوک لري د درو کول کې دستاور نه وځي کني انتخابي ولسی څوک چې بهترین دغه من یو نفر دوه نفر درې نفر ده.
زازای د تکواندو د سل غوره لوبغاړو ترمنځ 2 دیرشم مقام لري او څو کاله د افغانستان د ملي ټیم اتل پاتې شوی ده. د تکواندو د ملي ټیم رسل هغه په دوه ډلو وویشل شو او همدارزي لوبغاړو هم دوه لاره انتخاب کړی شي. دغه فدراسیون پر هبرای کې سخت لانجی رامنځته شوی او لعملې څو کاله د تکواندو فدراسیون شاته وګړ. اخو د تکواندو فدراسیون وایي چې د المپیکي لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو لپاره دوه نړیوال اتلان رولانیک پا او محمود حیدری انتخاب کړي چې تر نورو لوبغاړو ډیر لوبي هم کړي او زیات لاستراوړنی لري. دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته ویل دوی ته د لوبغاړو لوبي تجربه تمرین او ورتیا وی اهمیت لري نه دا چې د سلیقي او قومي چلند لمخي لوبغاړي مخته کړي. هیڅ شخصي چلند یا بل کوم موضوع نشته. دوی له هر قوم ولایت او هر کلب څخه دي. د تکواندو فدراسیون لپاره یوازې هغه څه چې اوس موجود دي ډیر اهمیت لري او د همغه په اساس خپل انتخابونه کوي. هغه سکندر وایي دوی هر کله د تکړه لوبغاړو لپاره خپلې دروازې پرانیستې دي او هیڅ کله له سلیقي چلند کار نه اخلي. د المپیک ملي کمیټې نوې رهبری د کار په پیل کې ژمنه کړې و چې د تکواندو فدراسیون په څیر به د ټولو لانجمنو فدراسیونونو ترمنځ لانجې هواري کړي ځکه چې دا لانجې لوبغاړي سره ویشي او لاسته راوړنې صفر کې ضربوي. د المپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل کوم لوبغاړي چې ګیلمن دي او شکایت لري کولای شي دې کمیټې ته مراجعه وکړي او خپلې غوښتنې شریکې کړي.
اگر کوم جوان شکایت داره که
کوم ځوان شکایت لري چې په دې سیالیو کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی، د اولمپیک دروازه په مخ خلاصه ده، را دي شي مونږی خبري اورو. زما لپاره ټول زما د زامنو په سیر دي، زما ویاړ دي. هر څوک چې پیاوړتیا لري زه هم هماغه معرفي کوم، سو هم اولمپیک ته بیاړو بخي او هم هیواد ته. خغل اخبار په داسې حال کې لوبغاړي اولمپیک کمیټې ته بولي چې د تکواندو فدراسیون ګیلمن لوبغاړي له دغه فدراسیون اولمپیک کمیټې شکایت کوي چې کله هم د دوی غوښتنې په ورین تندین نه دي ځواب کړي. که څه هم د تکواندو لپاره ملي سیالۍ څه موده مخکې وشوې، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه به هغه لوبغاړي چې کلونه کلونه یې زیار ایستلی او اوس د ځینو مسایلو په خاطر له ملي ټیم سره نه دي، له ملي ټیمه لیرې پاتې شي. ریپورت مو اوریدو. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په کندهار کې د خپلو پرمختیایي کارونو په دوام د کرکټ یو سټیډیوم پرانیستی دی. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي او ترې پوښتنه یې کړې ده چې دغه سټیډیوم به په څومره وخت کې جوړیږي او کوم امکانات به ولري.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډېره وخت نه تقریبا 2014 کال راهیسې او بیا خصوصا د 2015 کال په میدو کې دا یو غټه پروژه وه چې د هندوستان د خواسته د دوی لپاره $1 million منظور شوی وي. یعنی د دوی سره کومک کړو چې دا د کندهار د لوی کندهار د ګراوند موږ جوړ کو او د دې چاري پای ته ورسو. څنګه چې په تاسو په جریان کې از د ګراوند افتتاح وسول، دا په تلویزیون جوړ بشاو خامزه کېدی او دا په هغه انټرنیشنل معیارونو باندې جوړ یو د کرکټ لوبغالی وي. خصوصا د افزای جنوب غرب د فار بیا د لوی کندهار د فار به دا یو انټرنیشنل میدان او ان شاء الله موږ به د دې سره د هغه نړیوالو لوبو لپاره هم کار اخو په وخت سره چې د دې چارې مکمل شي. او واقعا دا یو خاص ځای دی په کندهار کې. عینو مینه هغه پروژه ده چې د ټول افغانستان په سطح یو بهترینه پروژه ده. نغې په ځړ کې په منځ کې د غزي ورکول شوی
د دې پرانستلو سره تاسو سره سہولت راسي او د لوبغاړو لپاره چې هغه زون کې لوبيږي هغه لپاره سونه به سہولت راشي.
موږ کوشش کوو چې واکن دغه یو انټرنیشنل بینالمللي میدان چې د 500 شپږتو درو په شاوخوا کې دومره ظرفیت ولري چې د کرکټ مینوال د تر او سره د دې بده دې بغل ته یو سم په هغه معیاري سټنډر باندې برابر یو د کرکټ اکیډمی جوړیږي چې هم د ژمي په سیزن کې هم د اوړي په سیزن کې د لوبغاړو د دې نه ګټه واخی. او سره د دې سره به یو شغت مل مستون جوړیږي چې د کرکټ بورډ د خوانه کم تورنمنتونه یا سیالي فلارا چول کی دي چې موږ وڅ باندې رسیدا د اوزای جنوب غر د نوی ولایتونو چې د دې د قیادت باندې کار کوي چې هغه ټول د دې شپې ورځې پاتې کېدل شي هغه سہولتونه پور ورته برابر کوي ان شاء الله.
ورستی پښتنه فضلی صاحب دا چې د دین مخ کې هندستان په کوم ځایونه کې افغانستان د کرکټ سره مرسته کړې ده، تر اوسه د دې غوندې سونه میدانونه لرو افغانستان کې؟
موږ په افغانستان کې کله تقریبا 15 میارو میدانونه لرو چې مثلا په خوست کې د کرکټ لوبغاړي د دغه چاري متکړه اټیانې په سیده تکمیل شوی دي. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خرګوټ کې هم داسې په پکتیا کې د بنسټ یا ډبره مې شو سوي د چکر پر روان دي. په شمال کې موږ په کندوز کې دوه میدانونه لرو. هم د هندستان د هیواد بیا هم مننه کوم چې د افغانستان په مختلفو بخښنو کې همکاري کړې د کرکټ لپاره. نومړی دا ګراوند افتتاح ده چې د دې په معلم رسوبه د سره کیږي. اما په مجموع کې چې څو ور دي هندستان د کرکټ بورډ خو په هندستان کې کرکټ بورډ نه پاره ځانګړي میدان ورکو وسو دي چې موږ هلته کول شي خپل تمریناتي سالي یا د نور یو وادونو سره چې څو دلته هغه شرایط برابرېږي چې موږ نور انټرنیشنل ټیمونه را دعوت کړل کزي مری شي په دوبۍ کې را دعوت کړو. موږ کول شي په هندستان کې را دعوت کوو او سالي وسرو.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ورېدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي کی تربلې او موزه سفیولا ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو السلام.
وای مدنی او سیاسی فعالانو د بی برقی، بیکاری، فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامل حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه. د مدنی ټولنو تر ټولو غټ مډال او زیاتینو غټ ستاین لیک. اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړي وي او ویلي به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده. مدنی او سیاسي فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو. زیاتینو غږ ورته کیږدی او د زړه تڼاکې پې وچوئ.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
د خبرونو سرټکی:
د بالستیکی توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته.
وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول.
حکومت په اوس ارونو هم د برق یوه پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی.
او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیوه لوبه کوي. د خبرونو تفصیل:
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکي توغندیو آزمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله. خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چا ته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې تود شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خو د برق پایا نه وای غورځېدلی او برق نه وای پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی وو چې څه یې ورسره کول.
د بی خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول. خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډیر غصهناک سړی دی او والي صاحب وایي چې یوه د یوه سره دوه کړي نه وي چې بیا یې په کوم لوښي ویشتلی. هغه وایي چې له همدې ویرې ټول غټ قراردادونه ورکول، که نه دا دومره هم بې انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي. هغه وایي چې خدای د چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والي هم شي نو ترې وېرېږي.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوس ارونو د برق یوه لوېدلې پایا تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی او ټول کاریان یې تیارې ته کینول. خبر زیاتوي چې جمهور رئیس، اجرایه رئیس، د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون، د اجرایه رئیس دوه معاونان اول او دویم او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول اوس سره شي حیران پاتې وو چې د برق غورځول شوې پایا به څنګه بیرته ودروي، ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې امله اوس سره لاس تر ځنې ورته کښېناستل او ښاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو، د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي.
او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوه او وزې لوبه کوي. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې. ورته وایي چې ګیر مې کا، افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی، بیا ډالر لږ زانګ ورته کرا کی او چې افغانۍ ورتېده شي ډالر بیا ګړندی شي. دا څو کاله د لیوه او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅ کلم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي.
خبرونه خلاص شول.
زیاتین اوس په هر کور کې اروپا او بهر ته د تلو بسونه او مرکې ګرمې دي. په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي زیاتینو همداسې یو کور ته مو بیایو.
چې ترکی نه سړی اوهیت لښ وای نو ډیر خوان به کړای وو
د ما د ترکی پورې تلو تسترګ سپینې دي او دایره تل ترکی نه دا خو خبرې کوي
تر ترکی پورې څه سخت ده ورشه ویزه واخله او پالوتکه کې لاشه هلته به آزاد ګرځیدل امشي
او ویزه لکه چې خوشی درکوي $6,000 غواړي
رښتیا هم $6,000 ډیر زیات دي کاشکی مخبل کور درلودای وس به مخرس کړای وو او ټول بتللی وو
خا خپل خدای در کړای خدای دې در نه واخلي چې خپل کور م درلودای بیا مو څه وختل چې تلو
په کور کې به دې څه کړی وو اور دې شي دې ځای کورونه نه پارک شته نه تیاتر او سرکاس شته او نه هم د وخت راولو کومبل ځای په اروپا کې خدای هر څه په هر کوڅه کې دي نر هغه دی چې خپل سات تیر کړی
غلی شه یاشه واش هغه چې جوس غاز نه راکته کا
سمیر ورولېګا زه ډارې غم تیار ده
دغه د غیرت دی او بیا خبرې د ترکی او یونان د لارو کوي
د اروپا په لار بیا نه ډارې غم هلته ډار نشته داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مردار برقم پکې نه پیدا کیږي هلته خوش پام لکه ورځ غونډې رڼاوي
تا هغه بجلی راکه موري
ورشه د موبایل څراغ دی روښانه کا د بجلی بیټری سوي دی
موبایل می چارج نه لري
په تلویزیون کې خو ویل چې سپا ته پیا دریږي او برق پراشي
په تلویزیون کې خو هر سر سوایي کدی تلویزیون خبره تاغ وګونی سي ګومان به وکي چې په کوم بلې واد کې يم
برق را کوي اوس دا وایي چې تر ترکی څنګه ځان ورسو موري تلاګا نه دي نشته چې وی پلورو
کاش کې وای د تا له سره به مزار کړی وای هغه خو د پلر د دې کلمه کې تری او بدرنګ کړ
پلر ته مې د خدای پاک انصاف ورکي اس داسې شي نه لري چې وی پلور او اروپا ته پیلار شو
پستی
ها څه وایي دا د ادارې خلم
کوټه یې راواله
ها چې دا به څه وایي والی والاړی رضا کنا
خیو سي د پلر موبایل مې راوړی دی پلر جان دې زنګ ورته وهلی وو ویلې چې د موږ ټول موبایلونه کار نه کوي تاسو ورولې چور سر وغږیګم
رښتیا
هو
رضا خیر اوسې په تکلیف شوې
نه خیر دې خبره نه ده سلام
وعلیکم سلام لوري ستړی مشه
خیر اوسې تروري
ستړی مشه
خیر اوسې
مور دغه موبایل واخله اوس مې پلار زنګ وهی وای دې موږ موبایل نه ټول ګول دی
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی په یو کې هم چارج نشته
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهی ولی کوته نه راځي
ځواب ورکا
بله وعلیکم سلام شکر خیو ته چیرته یې چیرته په یونان کې دا څه وایې څه وخت لاړې ښه کوم کور بله ښځې ته دې اخیستی وه بله ښځه دې هم درلوده وی خدای دې د یونان په اوبو کې غرق پرک کا ما ویل چې دا څنګه یوه ورځې او دوه ورځې نه یې تا خو بله ښځه کړې وه او له هغې سره اوسېدې زه خدای مو په دواړو کښتۍ واړوه خدای مو د مایانو خوراک
دا څه وایي هغه دی برقم راغی هلی تلویزیون روښانه کړئ
جاتی نو اوس دغه براک شیر هم واوری
او زما دا زړه در پسې او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل او سلګی وهی او سلګی وهی ل انتظار مړ شوم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مړیر ل دیوالو د کوټی او ل خپل ځان نه هم او ل خپل ځان نه هم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مړیر لغلو رهزن زنی لپټ دخمن زنی یو زل راشه ګلی یو زل راشه ګلی په پلاک پلاک وخاندا زړه مې هم دا غواړي تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلای دی لکه دا ټول دنیا په غم کې ډوب وینن لکه دا ټول خلق لدی تیرو ویریږي لکه دا ټول خلق لدی تیرو ویریږي او لکه دا ټول خلکو نن پتا زړه به للی وی یو زلی راشه ګلی یو زلی راشه ګلی تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او موبایل خوار خو او موبایل خوار خو د مرور غوندي چا سره سون هم نکړي چا سره سون هم نکړي او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي اے زما خپل بریښنا له ازبکستان ناراضي او که د تاجکستان ناراضي خیر دی لږ ژر راشه تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او تو هم غلی دی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابر کړي وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی مسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوسه حکمت زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي زیاتینو کابل 14 یو اویا کندهار 22 زیاتینو کندوز یو او زیاتینو جلال آباد څلور
زما پسند اس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخد درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل اقرار سرو کو دا زمانہ قرار سڑا پو قرار نہ شو چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں پل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو اکڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل جخوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درقی بو خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بدخواہ کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاخت زلفو ای پک پلا خدا را ٹٹک گنز دیار تر قد پوری کو تایما بی صبر دیار پا وصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اوچ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یارا ناوی سایم
سه اوزلی سیراب دایش پا جام شا پا ساغر دماه و مهرو میر شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی که مقصد دا زاده لره غلام شا پا مستانو کی دا قل خاون غلده کپ نورو خلکو خاص دلتا عام شا زان جونده بزمک خخ تو خم گلوی غواری دخار و پام پام شا پنیستی کی دا هستی مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ پل بام شا اے رحمان دا بل بلو جبز دکا لحقی پا صفت گل لندام شام